غل لپاره تیارای نیسی چې خای څو نیو کې تر سره کړی. خو د اروپایي ټولنې لپاره د روسیې سفیر ولادیمیر چیژوف د جرمني له دایوالت ورسپانې سره په مرکه کې دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې روسیې په نورو هیوادونو کې میشت د هغو کسانو چې په روسي ژبه خبرې کوي ملاتړ کړی، خو زیاته کړې چې موسکو هیڅکله هم دا نه دي ویلي چې غواړي د دې کار لپاره له پوځي ځواک څخه کار واخلي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته به د احمد شیبر په کوربتوب ازادي په سپو کې پروګرام واوري.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري روشان مختوری. السلام علیکم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د بشري مرستو د اسانتیا لپاره هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې واشنگتن وړاندې کړی و. د امنیت شورا 15 دایمي غړیو او بلسو غیر دایمي غړیو د چهارشنبه پورس په یو خوله دا ومنله چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. په دې پریکړه کې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي، همداراس له نورو مالي او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داسې فعالیتونو حمایت کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا پریکړه وستایله او ازادي راډیو ته یې وویل.
موږ د ملګرو ملتونو له دې ګام نه ستاینه کوو او هرکلی کوو چې د افغانستان له خلکو سره کومک همکاري کوي او بشري مرستې دي که نورې مرستې هغه سرته رسوي. دا د افغانستان د خلکو په ګټه دي او انشاءالله اسلامي امارت هم د جریان نه حمایت وکړي چې خلکو ته مخامخ مرستې ورسیږي او هغوی ځینې مستفید شي.
د ملګرو ملتو پریکړه لیک وایي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادي بشري اړتیاو ملاتړ کوي او دا له هغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوي دي. ملګري ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتو په تور لست کې داخل دي. دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوی دی چې افغانستان د بشري بحران په درشل کې دی. د خوړو د نړیوال سازمان د تیر اونۍ د سروې له مخې 98% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هرو لسو کورنیو کې و کورنۍ خواړه په پور اخلي چې له دې سره دوی نور هم د بېوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادي شیانو بیې هم زیات شوي دي چې ډېر خلک یې د اخیستو توان نه لري او د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د ازادي په څپو کې دې پروګرام کې له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو مسله څېړو. په خپرونه کې مو میلمانه دي ډاکټر رمضان بشردوست د بشري حقوقو فعال او د رنګ شوي ولسي جرګې غړی، سید خالد سادات د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی غړی، حاجی میرویس حاجی ساده چې خپل سوداګر دی او خلکو سره مرستې کوي. البته تر دې دمه ډاکټر بشردوست را سره نه دی ملګری شوی، وړاندې به خبرونه کې دوی را سره یو ځای شي. نو میلمنو ستاسو هرکلی کوم. سادات صاحب، د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کې ستاسو د تیر کار تجربه څه وایي چې مرستې باید په څه ډول تر بې وسله افغانانو ورسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مننه، تشکر ستاسو د دعوت نه. زه فکر کوم چې اصلا د بشري حقوقو د اصولو د پاریس کې د 1993 کانفرنس پر اساس د بشري حقوقو مرستې باید غیر سیاسي اوسېږي. یعنی کله چې د بشري حقوقو مثلا موږ یادو د بشري حقوقو د خصلت او د پر اساس باندې چې هغه به غیر سیاسي او عادلانه وویشل شي. اوس وخت کې افغانستان ګورو چې د سیاسي ودانه کې ده چې د سیاست او د نړۍ سره د اړیکو پر اساس او د نړیوالو اړیکو پر اساس د افغانستان اوسنۍ حاکمیت د افغانستان اوسنۍ حاکم رژیم دا یو سیاسي خلاق قرار لري. نو بنان د 1993 کال د پاریس ته اصول پر اساس باندې باید دلته د حکومت رژیم ته ونه کتل شي. په عین زمان کې د حاکم رژیم اوسنۍ وضعیت ته ونه کتل شي چې آیا نړۍ سره څومره کنیکټ دی، نړۍ سره څومره اړیکې لري او آیا په رسمي توګه پیژني که نه پیژني، بلکې دلته د انسان د ژوند د ژغورنې لپاره باید دغه مرستې په عادلانه او په چټک ډول باندې وشل شي. زمینه مسایدېږي چې درسته خبره د ستونزې لوي د طالبان د رژیم او د نړیوال ترمنځ به یو خلاوي، اما د دې خراب په نظر کې نیولو سره باید نړیوال د خپل مسؤلیت پر اساس او د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیې پر اساس چې هغه د بشری مرستو د عادلانه ویش پر اساس باید خپل مسؤلیت ادا کړي.
مننه ساده صاحب. میرویس حاجیزاده د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو مشتدس پیغامونه ثبت کړي چې مرستې د سوداګرو په لاس تر خلکو ورسیږي. په دې برخه کې د یو اوریدونکي ژغ در سره شریکوم.
زه حافظ محمد کامل د برلمن د ولایت بغنی د ولسوالۍ څخه خدمات اسلامي امارت او مشران ته دا پیغام دی چې دغه مرستې چې راځي دغه باید چې د دغه ملي تجارانو د دغو څخه ماسوا د نور خلکو ته ټول ته په تقسیم واسي کلوجیکه ډیری مره به د امارت د تهمت او دغه څخه د فساد څخه خلاص وي. اوس ټول خلک پر امارت یا پر خلکو نیوه چې کوي چې وایي دا دی لاسوهنه بشکي یا خلکو ته په تقسیم نه رسیږي.
حاجیزاده صاحب تاسو ته دا وړاندې څرنګه ښکاري؟
سلام تاسو ته، د تاسو ټول اوریدونکو ته، جناب سادات صاحب ته د دې ورور خبره نیکه خبره ده. ښه خبره ده. نن افغانستان په ډېر یو بد حالات دوهران اقتصادي کې لاس پنجه وهي. ډېر خلک په مشکلات کې دي. ټولو ته، ټوله دنیا ته بهتره معلوم ده او دا به واقعیت وایي چې ستونزې چې چا پیدا کړي، ستونزې چې چا ایجاد کړی، هغه کوي چې دې ته حل لاره هم پیدا کړي. مګر مشکل ده د دوه ورور خبره کوای شو چې مونږ خلک لرو، خلک تاجران لرو. هغه تاجر چې مافیا و هغه په ځل د خدای نشته، ټولو ته بهتره معلوم ده. هغه تاجر چې تاجر و په هغه دوره کې په افغانستان کې و، په ننني شرایط کې په افغانستان کې ده، هغه کوای شي چې په یو لاره چې تاجر د خلکو د لارې نه خلکو ته کومکونه وشي. دا ډېر یو نیک خبره ده، ډېر یو نیک اقدام ده. خو خلک په ډېر بد وضعیت کې قرار لري، په کم تم کومک باندې نه کېږي. یا احمد وکي یا محمود وکي، په دې لږ د څو ورځو دپاره دا کومک ښه ده، مګر آینده دپاره دا کومک بنیادي نشته.
مننه حاجي زاده صاحب، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. ساده صاحب، دغه مرستې چې نړیوالې کوي له افغانانو سره او ژمنې یې کړې دي، طبیعي خبره ده چې دا مرستې موقتي دي. څه فکر کوي چې دا موقتي مرستې به تر کله له افغانانو سره روانې وي؟
عموما د بشري مرستو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په موقت ډول باندې لنډمهاله کې دغه مرستې خپل ځای نیسي، اما په اوږد مهال کې باید د بشري حقوقو ساتنه، د بشري حقوقو حفاظت د دولتونو مسؤلیت ده. تاسو ګورئ چې اوس په لنډمهال کې افغانستان یو دم په لنډ وخت کې تقریبا په سره ساعتو کې داسې یو حالت سره مخامخ شو په 15 اگست چې هغه هیڅ تصور نشو کولای. نو بنا پر دې باندې د افغانانو د ژوند د ژغورنې لپاره او د افغانستان د خلکو د حالت ژغورنې لپاره په لنډمهال کې مرسته کول شي. په اوږد مهال کې بیا دا د طالبانو د رژیم مسؤلیت ده. دوی باید د خپل ځان هغه سعیار کې چې هغه د بشري حقوقو د اصول او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیو او د هغو اسنادو پر اساس، د هغو بشري حقوقو د میثاقونو پر اساس چې د افغانستان حکومت مذاکرې د نړیوال ټولنې سره مهم استاد منګل لرو، هغه د نړیوال اعلامیه د څنګه منډل ده، هغه د بشري حقوقو نړیوال اسلامي اعلامیه ده، د خوځو پر وړاندې تاریخوالي د منې کنوانسیون منګل لرو، د شکنجې ده منې پر وړاندې منګل یو کنوانسیون لرو، د خشایي بمونو د نه استعمال پر وړاندې منګل نور کنوانسیون امضا کړی ده. همدارنګ نور مهم تقریبا یو لس یا دولس نړیوال کنوانسیونونه منګل امضا کړی ده د افغانستان حکومت په تیر وخت کې، او دغه د دې پر اساس باید د طالبانو حکومت ځان ملزم بولي، یعنی ځان باید یو مسول رژیم په توګه باندې د تر اخره پورې ونه درېږي چې ګویا د بشري مرستو پر اساس دغه د بشري حقوقو تضمین فضا رامنځته کړي. کله چې بشري حقوق د خپلواک کمیشن فار نه اوسي کې په عین زمان کې د نړیوالو اصول پر اساس باندې حکومت ژوندتیا ونه لري. او ډېره مهمه خبره ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو د نړیوال کمیشن د غړیتوب لپاره طالبان باید دغه تحصیل وکړي تر څو ځان ورسې. دا ټول هغه څه پورې اړه لري چې په اوږد مهال کې یا تر راتلونکي کې د طالبانو رژیم باید حداقل د څه تغییر راولي چې وکول شي د نړیوالو پر وړاندې اوسېږي. زما د خبرو د خلاصې په توګه چې په لنډ وخت کول شي یو ځای ونیسي، اما په اوږد مهال کې د حکومت مسؤلیت د یو حقوقي شخص په توګه باندې چې څنګه د بشري حقوقو د وضعیت د سران لپاره همدارنګ د بشري حقوقو د حفاظت لپاره باید خپل مسؤلیت طالبان ادا کړي.
مننه ساده صاحب. سادیب سپو کې پروګرام اوري په خبرونه کې مومل ماندی سید خالد سادات د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی غړی، حاجی میرویس حاجی زاده چې خپل سوداګر دی، او ډاکټر رمضان بشر دوست مو بلنه ورکړی ده چې تر دې دمه په خبرونه کې را سره نه دی ملګر شوی. له دوی سره هڅه کوو چې ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. د پروګرام موضوع مو ده له بېوسله افغانانو سره مرستې لوي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
حاجی زاده صاحب، د افغانستان تجارت هم په تیرو څلورو میاشتو کې ټکنۍ شوی دی او تجارتي راکړه ورکړه له نورو هیوادونو سره ډیره کمه شوې ده، دا هم په بېوزلۍ باندې تاثیر لري. ستاسو د شخصي تجربې په اساس باندې د یوه سوداګر په صفت باندې تر څه بریده پورې دغه احساس لري چې دغه مسلې څومره تاثیر کړی؟
شباب صاحب، په دنیا کې کومه کې او رسم و رواج ده، بل خصوص چې یو مملکت د پښو نه وغورځېږي نور خلک جامع جهاني ورسره ستونزه علوي کومک ورسره کوي. بیا به دې خبرې ته ځواب درکړم. او اصلي خبره دا ده چې جامع جهاني کومک کوي په اول قدم کې دغه یې تاغه نه 1.8 میلیارد ډالر چې حق د مسلمان د ملت د افغانستان د نه حکومت ته لاړی نه نور کوم نظام ته لاړی، حکومت ته ننني حکومت ته طالب ورور ته نه معلومیږي. په دې نه معلومیږي چې هغوی یو وشتره په غرو کې په غرو کې په جنگ کې په جدال کې د بی پیلوټ الوتکه نه پټېدل تر څو چې راغله. نن سبا هغوی ته سهولت نشته، فضل د خدای ته مشکل نشته، مګر ستونزه چې دا ستونزه ملت ده. تاجر هم نشي کولای په ننني شرایط کې تجارت صادرات ولري واردات ولري مګر د خپل د پیسو صلاحیت نه لري. مالی د خپل دلته راکوکه پیسې چې دي د دوران نو ورکول کېږي. کله چې پیسې راکټ پاتې شي او دلته مونږ کولای شو په ډیر اصل ناره د دادا چې باید مونږ ذخیره سیستم بانکي پروسس فا صنایع استخراج د صادرات دوی ته باید یو یو زمینه د کار او پیسو ته د تاجر صلاحیت هیڅ تاثیر وچی کوی نور کشور نور ممالکو ته روابط پیدا کړي. مونږ ډیر ښه تولیدات درلودو په هر عرصه کې، مګر متاسفانه تاجران نشي کوی نن د خپل د پیسو صلاحیت نه لري چې واخلي او به راکړه ورکړه وکړي او چرخش د اقتصاد په گردش کې راشي. تاجر هم ستونزه لري، پوهیږم اقتصاد حل شوی، مشکلات حل شوی، دموکراسي چې بې اندازې حوج ته رسېدلی و مخه یې ونیول شو. طالبانو نه مننه کوو، مګر په دننه کېږي. بیا هم زه طالبانو ورونو باندې غږ کوم چې وزیر ملا چې معین ملا بلم قاری بلم چلی ته تمون ښه ښه ځوانان لرو چې په هغه رژیم کې صلاحیت نه درلودل، پوهېدل مګر واسطه یې نه درلوده. هیله مې دا ده چې دغه زلمي ځوانانو نه دوی اصولی استفاده وکړي. وزیر طالبی مګر معین هغه د دوی مشوره کار هغه زلمي ځوانانی چې هغوی ته نور زمینه د فرار د ملک نه ایجاد نه شي تر څو چې دوی د دوی نه استفاده وشي. بیا هم تجار د خپل ستونزه لري، ټولو ته بهتره معلوم ده. نن سبا افغانستان کې ملت ستونزه لري. ملت په نورو خبرو نه پوهېږي چې څو ملت وایي وړه په څو شو وړی په څو شو او ډالر چې یو رپیم کته کیږي. اوس نن ملت خوشحالیږي چې دوه رپی جګیږي، ملت تشویش کوي.
مننه عزیزاده صاحب، مننه.
او دا تاجر په بستون ده نه لیږي،
مننه عزیزاده صاحب. کور ودان، کور ودان. مننه لکه چې نه سراورو عزیزاده صاحب، لکه چې نه سراورو. مننه ساده صاحب، که تاسو ته راشم عزیزاده صاحب، دې ته اشاره وکړه چې د افغانستان اثاري زیرمې په امریکا کې کنګل شوې دي. ځینې اقتصاد پوهان په دې باور دي که چېرته هغه اثاري زیرمې افغانستان ته وسپارل شي او له هغه کې استفاده وشي، ممکن افغاني د اخو اثاري زیرمې دي، ممکن افغاني د ډالر په وړاندې ډېر زیات ارزښت له لاسه ورکړي چې دا بیا بیرته د افغانستان په اقتصاد منفي تاثیر کوي. څرنګه همداسې ده؟
زه فکر کوم چې د اقتصادي مسلو لپاره همدارنګه د افغاني او د ډالر د مسلو لپاره باید اقتصادي چارو مسلکي خلک بس کړی وي.
خو بیا هم تاسو نظر څه دی مهرباني؟
زما باور دا ده چې د دغه لس میلیارده یا څه کم یولس میلیارده ډالر چې په اوس په امریکا کې د افغانستان د خلکو کنګل شوی، دا ټول د حکومت پیسې نه دي چې وکولی شي حکومت په دې کې په پښو ودرېږي، بلکې دا تقریبا په دې کې شپږ میلیارده د خلکو پیسې. که دا پیسې خوشي فقط خلک یې وباسي او نور حکومت ته داسې په اوږد مهال کې داسې اوسنه پاتې کېږي چې هغه د افغاني باثباته کړي. اقتصادي پرمختګ په عین زمان کې د ملک داخل تولید او همدارنګه هغه مسایل چې موږ پخوا درلودل دا باید په کار واچول شي تر څو چې د بیا مغه پوخانی خبرې پر اساس طالبان په رسمیت وپېژنو چې طالبان د اقتصادي سیستم په توګه باندې مختلا نشي. افغانې به خپل ارزښت لاس ورکړي. د افغانې اوس تاسو ګورئ چې د پیو خلاق خلل لري، پیو پیو د څه خلاق چې کچیر د احیان پیو کال موده کې دغه د اوسنۍ افغانې استعمال شي او دا زړی شي، د فزیکی وجود دی کمزوري کېږي، بنان د خپل ارزښت لاس ورکړي، ځکه چې طالبان نه پیسې نشته په ولې یو لري تر دکې دل شي. تر څو طالبان پر رسمي توګه ځان شي، طالبان د نړیوال بازار کې باندې چاپ یم د اصول پر اساس لاغیل ست د چاپ په صورت کې کولای شي باندې پروژه پاتې شي. په شپږ میاشتې او میاشتې یو کال د مننه کې د غوسنې باندې چې افغانستان کې سیمالي کې د استهراکي کې د منځزي، یعنی دا یو مثال په توګه مویل چې دلته باید هغه سیستم رامنځته شي چې طالبان پلي کوي چې د غوسنې سیستم او غوسنې وضعیت او غوسنې حالت په کتو باندې افغانۍ چې بیا کله وګورل شي دا غي ارزښت نور نه منځلا شي. د طالبان لپاره یوازې په روښ سیستم کې د مملکت د نورین او د بشري نورین په توګه تعریف ولا شي. نو بنا پر دې باندې هغه اقتصادي اساسات چې د حکومت ولري یو رژیم ولري چې هغه داخلي تولیدات یې په یوه زمان کې د هغه هغه پرختي مرسته چې هغه کولای شي د افغاني په ثبات کې رول لري، هغه د بیکاری د ختمولو لپاره چې حداقل د افغانانو لپاره د کار پیدا کولو مسله د مرمه سایه کاندي، نور ډېر مسایل چې د تجارت د افغانستان داخلي تجارت ته په یوه زمان کې د افغانستان د داخل کې د سیاسي او اقتصادي وضعیت رامنځته کول چې په دې کې افغاني په ثبات پاتې شي.
مننه
پښتوانه د افغانانو لپاره چې د پښتوانه طالبان پیدا نه کاندي او د غلص ملي د ډالر فکر کوم چې ته یوازې نشې کولای که چې ته احیانا لوی پښتوانه پیدا کاندي د دولت د مسلوبو ته شخص ودګ باندې هغه صورت کې باندې پایدار پاتې کېدل شي.
مننه. په خبرونه کې ډاکټر رمضان بشر دوست د بشري حقوقو فعال او د اړنګ شوی ولسی جرګې غړی هم را سره ملګری شو. بشر دوست تاسو هم شراغلی، تاسو په خپل یو شمیر بې وسله افغانانو ته د هغو کسانو مرستې رسوي چې له بهره افغانستان ته لیشي. ملګری ملتونه وایي چې مرستې به د طالبانو له لارې نه کوي، د نړیوالو مؤسسو له لورې به یې کوي. ستاسو تجربه څه ده چې مرستې په څه ډول مؤثره تر خلکو رسېدلی شي؟
د لوی خدای جل جلاله په نامه او د بې وزلو افغانانو په یاد تودې سلامونو ټولو اوریدونکو ته همدارنګه ډېره مننه د تاسې د بلنه چې ما ته فرصت ورکوئ چې د تاسې له لارې د افغانانو هیوادوالو په خارج او داخل خبرې وکړو. زه غواړم چې د یو تجربې نه پیل وکړو. تاسې په جریان یاست چې په بدخشان کې په باری کې یو څو کال د مخه یو زمین لرزه وشو، ډېر قربانۍ هلته خلکو ورکړل، بیا ننۍ هلته بسیج وشو، حتی د عیسویانو رهبر پاپ هم هغه یو پیغام ورکړل چې باید د افغانستان د ولس د دوی خلکو سره مرستې وشي. موږ په تلویزیون کې لیدل دا د بدخشان د افغانستان جګپور مقاوماتو خبرې کول، دومره مرستې راغی چې د آباریک د ولسوالۍ د آباریک نه د بدخشان د فیض آباد دا لاری ولاړو، ځکه چې نوبت نه رسېدل چې دوی دا مواد دا جنس چې دوی راوړی دي تخلیه وکړي. ځینو افغانانو د سوداګری خونه د بیلګې په توګه ځینو نورو جګپورو مقاماتو په افغانستان کې دوی هر یو شل زره لس زره پنځوس زره ډالره اعلان وکړ. دومره پیسې راغی چې هیڅ د باور ول نه ده که زه اشتباه ونه کړم، په میلیونونو ډالر پیسې راغی. خو افغانانو ما ته هم پیسې ولیږل، سل ډالره، دوه سوه ډالره، پنځه سوه ډالره. بیا د اکتوبر په میاشت کې وو چې ما غوښتل چې دا پیسې د خلکو ته مرستې وکړم. بیا ما سوچ وکړ چې اوس چې زه هلته ځم په باری کې په بدخشان کې هغوی خو ټول شان ولري، هغوی خو هر یو موټر ولري، یو کور ولري، هغوی یو بخاري ولري. دا پیسې چې زه د ځان سره اخلم هلته ځم، شاید دا د دوی د سیګریټ دپاره دوی ګټې واخلي. بیا هلته چې ولاړم هېڅ د باور ول نه و چې دوی د خیمې لاندې ژوند کول. ما ته وویل بشر دوست صاحب، دا دومره مرستې چې راغلی دي، موږ دلته وږې تږې یو، د خیمې تر لاندې ژوند کوو، هوا هم ډېر سړه شوی دی، په هغه سیمه هوا ډېر سړه ده، په هغه وخت کې ډېر سړه شوی هم هوا ډېره سړه شوی وو. ما ته وویل بشر دوست صاحب، څه شو چې ته راغلی؟ که ته نه وې راغلی ټول ژمی موږ په دا خیمه پاتې کېدل او امکان لري چې د سرما نه موږ له منځه تللي یو. حتی کمپل درست کمپلونه دوی نه درلود. افغانانو چې د ما سره مرستې کړې وو سل ډالره، پنځه سوه ډالره، زر ډالره، یو اتیا زره ډالر شوی وو. یو اتیا زره ډالر هلته د بانک له لارې په بدخشان کې د بانک نه ما واخیستل.
قد تولالو یو اونه زلط پاتی شم پا دا یو اونه دا طول و خیمه چی وو موی دا طول و خیمه طول وکل جمع وکل لری مو وکل دی دوی دی پاره دی کور کرایا دی دری میاش دی جمعی دی پاره می کرایا دی یو اتیازار افغانی پیسی می ورکل او نور و پیسی دوی تا می مرس وکل چه لرگی وقلی دو نور شان چل چل لری او دا مرس چ مکیدل دی خپل لاس نمی ورکول دی ما دی پاره حالتا دی ولایت خلکو و دی سرمیاش خلکو هم باغلی و دوی حالتا دی ما سر همکاری کول یا یو تازه وشو حالتا موش چه مرس ویشل یو تازه وشو ما ته وځ بشادو سه دا طالبان د نږدې د حمله کړی دي جګړه پیل شوې دي د ولایتي مقامات ماته ویل چې دا پیسې چې پاته د مشتورک زو بدخشان ته فیض آباد ته بیا د نور پیسې موږ وشو یا ما ویته ویل چې نه هر شی چې وی ته دلته په داخیمه کې هم جګړه پیل شي زه دلته پاتې کیږم د خپل لاس نه پیسې ورته دا په دا معنا و چې په میلیونونو ډالر راغلی وو په افغانستان کې اما نبدا مرخه دی دوی دی پاره هیس مرستی پا واقعی تو که ندی شوی بو دوی ترخیمی لانده بو دوی غوشتل چی
بشردوست محترم اوس تیر هیر تیر زمانه تللی ده بیرت نره گرزی اوس پا لندو که تاسولفتا نوائی سی چی ده مرستی باید چر خموشی لفغانانو سر
تیر هیر پا دا معنا چی هیس بد دون ندی را غلی یواز د سرامیاشت یو رئیس یو نیکتایدار هغه ورت شو یو مولوی سیو تراغی د ټول ادارات په اداراتو کې کیس اساسی بدلون په ساختار کې نه دی راغلی هر اداره چې تاسو وګورئ یو مولوی هلته مقرر شوی دی د رئیس په توګه د موین په توګه یا د وزیر په توګه او دا نه کاري تجربه لري په دفتر نه هم تخصص لري په دا دفتر او د دې د پخوانی خلکو او د غټ غټ فاسدانو دوی هلته د بلګې په توګه محاصره شوی دی او اوس هم همدا استوزه ده چې هیڅ مرض ته که د دې لارې د پخوانی سیستم او د دې سیستم له لارې وکړو هیڅ امکان نه لري چې دا واقعي خلکو ته ورسیږي یو مسله بله چکه دا ده چې زه د پلان وزیر وم زه خپل د سترګو تجربې لره په خپل مې لیدلې دي د 2350 انجوګانو درې 2300 منحل مې وکړل شپږ میاشته سیرې مې وکړل یو کمیسیون جوړ شو څېړنې وکړو اسنادونه ټول او همدارنګه د ملل متحدو نهادونه چې په افغانستان کې د یونیفیس یونډیپی د بلګې په دوه یونیسف د نورو چې نوم یې کړی دی اف ار او خاصترین نهادونه دا نهادونه ده چې مستقیم دوی بده ناخلی دوی دی اپراتافی بنوم دوی دی ماشونو بنوم دوی دی نور و مصرفون جانبی مصرفون چی دوی بودی پا میلیونون دالاره دوی پا خپل جیب که آچوی دیده دی پاره دی چی که افغانستان واقعا پا گدایی که بوخ چی او دا گدایی دیده لاری نراشی که طالبان را اگر شامل وی کنوی د افغانستان مستحق ولوس ته ناراضي ځکه چې سیستم هغه پخوانی سیستم ده ساختار هغه پخوانی ساختار ده یو نیکتایی تللی دی یو پټکی راغلی دی
مننه بشر دوست
بله چې نشته یو چی ده د دې لپاره چې باید بنیادی او اساسي بدلون راشي که موږ غواړو چې مرسته افغانانو ته ورسیږي او د ګدایي له لارې زما په نظر کې هیڅ کارم نشو کولی هیڅ نه جوړي
مننه بشر دوست ازادی چپو کې پروګرام اوري د پروګرام میلمانه مدیر ډاکټر رمضان بشر دوست سید خالد سادات او حاجی میرویس حاجی زاده لوي خبرتیا وروسته بحث دوام ورکوم
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
او ریدون که کولشتی چه ده واتس اپ لاری پروگرام که برخرا سر واخلی ده واتس اپ شمیره مو ده 00420221124 تکراره ومی 00420221124 یو ریدون که را سر ده میره بانی وکی تاس پلین کس
السلام علیکم شیبرس محترم از در سر وصل محمد خان مبارز د هلمند زنګړی سلام مشغل ملمنو محترمین ته وړاندې کوم
مننه کور ودان مهرباني
شبر صاحب محترم ډیر واکنم ډیر شاه پر ځای موضوع مټاکلې ده نو راځم خبرې ته د افغانستان خلک خو ډیر زپسوي دي په داشل کلو کې خدا ډیر مرستې دلته رالی خو هغه مثلا پر ځای باندې ونه لګېدلې نو اوس هم زه فکر نه کوم چې دا کمې مرستې چې دلته راځي هغه به د افغانانو درد واقعي یا به هغو ته په اوږده مهال کې ګټه ورسي د افغانستان خلک په یو څو ترپالونو یا په یو څو ډبو غوړو باندې نه تر کال کېږي نو دلته باید ملګري ملتونو خو اول دغه مرستې چې رالېږي دا باید طالبانو ته وسپاري چې طالبان یې ولیکي د انجیوګان باندې موږ خپله باور نه لرو په هغو کې دغه فساد مثلا بیخي اوج ته رسېدلی دی دلته موږ ته معلومېږي که مرستې طالبانو ترسره کړي هغه مستحقو کسانان ته رسېدلي او بل شبر صاحب محترمه د دې پر ځای چې موږ ته مرستې راکوي موږ ته باید دغه پیسې حکومت ته وسپاري هغه باید پر فابریکو ولګي چې په اوږده مهال کې موږ ته بنسټیز کارونه ونیسي افغانان به څو تر څو د خلکو مرسته داسې خله وازنی ولی ابد غوس مرستي غواړي شي بس محترم او از موږ نه 1 میلیارډ ډالر شي راایلاسي نو افغانان به ان شاء الله تعالی د دې اقتصادي نو
البته البته د اساري زیر میچدي تبان نه 1 میلیون ډالر هغه د کومکونو په درد نه خوري هغه نورم کچرت افغانستان ته وسپارل شي او مصرف شي د افغاني ارزش په نورم سره راکم شي البته اقتصاد په هنده خبره کوي بل اوریدون کې ته مخه کوو ازاد سپورت پروګرام دی مهرباني وکړه ستاسو ژغ سم نه اورو سره سم نه سره اورو که راځای لیست بدل کړي یا نه پوهېږم چې ستونزه په څه کې ده نه سم نه سره اورو سم نه سره اورو د سکایپ له لارې یو اورېدونکی راسره دی مهرباني وکړي تاسو په لاین کې اوسئ
عبدالرحمن مننګرال نه
مهرباني
تاسو ته سلامونه مېلمنو ته دا بشری دغه هوای خدا اوس فلال مثال کا یعنی دا د شل کالو معلولین دي د دې سوق مثال منغو مثال یو سناسه دولت مونږ ته یعنی ناچونه ماشو خو بیا هم گزاره کېدل اوس نو مایوب سو کې د دې سوق مثال پښتنه نه کوي ماشو نه نشتا دا د تیر کال ماشم باندې وسنم د نشتا کوم مثال غذایی یا غیر غذایی یعنی مالولین د څه ځانګړې چا په نظر کې نه دي نیولې
مننه ملمنو ته به ورش ساده چې تاسو که د دغه دوه اوریدونکو د نظر په باره کې خپل نظر څرګندوي مهرباني وکړئ په لاندې
زه فکر کوم چې یو وروری ویل چې د طالبانو د لارې مرستې وشي تر اوسه پورې کله د طالبانو اکاونټونه یا د طالبانو د حکومت د حقوقي نگانو څخه پورې د حکومت شکل نه دی غوره کړی دا چې خپل روسیږي دا هیڅ امکان نه لري ځکه دلته نړیوال مسؤلیتونه دي د نورو هیوادونو او دا نشي کولی چې اوسه پورې طالبان چې هغه یو جنګي کتله وه د جنګي کتلې لپاره پیسې ورکړي یا جنګي ډلې ته خپلې پیسې ورکړي تر څو چې هغوی خپل مشکلات داخلي حل نه کړي مشروعیت موضوع حل نه شي دا مرستې طالبان ته نشي ورکول ځکه هیوادونه نه غواړي چې خپلې پیسې یو جنګي ډلې ته ورکړي دی باندې پوه شي ته که وغواړو موږ په اوږد مهال کې مشکل حل کړو لومړی باید همدغه ولست افغانستان خلک دا به در پاتې کې داخل طالبان نه خپل هغه غواړي چې زما لپاره ته په دغه دغه کار نه وکړي خپل مشروط پیدا کاندي په نړیواله کچه په ملي کچه خپل مشروط پیدا کاندي تر څو وکولای شي د په اوږد مهال کې د بشري حقوقو د تامین لپاره د مرستو جل لپاره یو بشپړ پلان لري یو مسره د مرستو دا و چې د دوی په خپل فکر کوم ته د نظر دا و چې د مرستو باید د شوراګانو د خلکو د لارې په منصفانه ډول او که حکومت فلسیږي د حکومت د ځګه فلسیږي د بډیر سنځونه وسیږي چې موږ د عدالتانه ویش لپاره د یو مسله راپورته کړم د پخوانی سیستمونو د پخوانی اساساتو نه ګټه اخیستل چې هغه کلیوال شوراګان وي هغه په ولسی شوراګان وي مختلف برخو کې د پخوانی حکومت په پاتې کېدو سره او وی باید خپل مسوده دا کاندي من کله ولستر په کله ولس کې د ملکانو شورا سیستم د مېرمنو د شوراګانو سیستمونو په افغانستان کې او د اصناف ترمنځ مختلفې دلګي وي او کتلې وي د دې ته کتو سره د فکر کوم د غمرسه کول شي موږ د شوراګانو لپاره هم تقسیم کاندو په هر صورت ښه خبر ده چې اوس غمرسته تر ترکیږي او د نړیوال ټول لوخه دغه نو خبر د برتانی له لوري چې هغه هم خپل مرستې ته کړې دي د غیر رسمي سیستمونو باندې ډېر استفاده وکړو تر څو کولای شو موږ رسمي سیستم ته داخل شو او رسمي سیستم کې بیا د حکومت کله چې مرسته راځي او خپل مرکزی اکاونټ ته چې مرکزی اکاونټ بل اخر په یو د بشري ناورین د مخنیوي لپاره یا د بشري مرسته د پرمختګ لپاره بیا کدل شي عادلانه وشو سی او هغه بل اخر مختلف شي. اما په اوس وخت کې وزیر راغله چې په عاجل تور باندې یعنی په انی فوري تور باندې باید دغه مرسته د هغه چنل نو د هغه نه هدون پر اساس شغه غیر حکومتي وسی چې ځکه حکومت ته پیسې نه دی او حکومت اوس پر افغانستان کې نشته یا اکاونټ نه لري او پیسې فریز دي په زمان کې د نړیوال پولیس سیستم سره وصل نه ده. نو دا باید هغه څه باندې چې د افغانستان خلک لمړی ورته اړتیا څه لري افغانستان کې تر هغه اوس ډوډۍ مهمه ده چې دغه ډوډۍ یاند د پیدا کولو لپاره داخل یو اجر لري تر کوته کتل شي نو رس درمل دی یا څلور سیمو کې په وورونی سیمو کې هلته اوس په افغانستان خلکو سره درمل نشته. نو په اوس وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو د اډانه کې یوازې د انسان د فزیکی جسم د حفاظت بس مهم دی. لاره نو څه بیا د تعلیم او د بیان ازادي بحثونه دي په زمانه کې د افغانستان د خلکو نور هغه بشري
مننه ساده سره بشر دوست تاسو په وطن کې اوسئ. د خړو د نړیوال سازمان د تیرونې د سروې لمخې 89% افغانان سم خوراک نه لري او د دوی په وینا په هر لاسو کورنوي کې و کورنۍ قرض اخلي او بیا یو خوراکي شای اخلي. طالبان بیا وایي چې وضعیت دومره خراب نه دی لکه څومره چې په رسنیو کې راپور ورکول کیږي. تاسو چشم دي څه شای دی تاسو په بیوسلو باندې ګرځي مرستې کوي څه حال دی په کابل کې؟
د مخه د دینه زغورم چې د وخت کې ته اشاره وکم. لومړی چې یو هیوادوال ویل چې طالبان ته ورکی لومړی چې دا ده چې طالبانو د دې سیستم یو بدلون نشو یو الټرناتیو نشو. سوچ دا و چې طالبانو د دې سیستم یو بدیل کیږي د دې سیستم ځای نیسي. طالبانو راغی په دا سیستم ځان واچول او د دې سیستم سره یو ځای شو. د دې لپاره دي چې دا پیسې طالبانو ته ورکړي او که نورو ته ورکړي که انجوګانو ته ورکړي که بین المللي نهادونو ته ورکړي دا 90% افغان مستحق ولس ته نه رسیږي ځکه چې دا ساختار پخوانی ساختار ده او هیڅ بدلون په ساختار کې نه دی راغلی. زه یو مثال وایم، د افغانانو ماته پیسې لیږلې وو چې د بې ځای شوی افغانانو سره مرسته کوو چې د کابل نه دی بیرته خپل ولایت ته خپل کور ته ولاړ شي. شاوخوا 15 لک افغانۍ موږ 15 موټره پیسې موږ ورکړل. هلته ما په خپل سترګو ولیدل د بېلګې په توګه د دوی سره ژمنه شوی وو چې فلانۍ انجو یا فلانۍ نهاد د غرمې ډوډۍ پیسې دوی ته ورکوي ځکه چې دوی په موټر کېناستل خپل ولایت ته چې تلل دا 6 ساعته یا 15 ساعته په لار وو. ژمنه شوی وو چې دوی ته ډوډۍ ورکوي اما د ډوډۍ خبرې نه وو. یا ژمنه شوی وو چې په ولایت چې دوی رسیږي د هغه په ولایت کې هلته خلکو د ادارات هلته آماده ده چې دوی ته $200 $300 ورکړي. اڅه چې دوی ورسېدل هیڅوک نه وو او هیڅوک نه وو چې پښتنه وکړي. طالبانو یوازې په دا سیستم اضافه شوی دی، نه داسې دې په دا سیستم بدلون راولوي. او دا طالبان هم هغه طالبانو دي چې هیڅ تجربه په دا کار نه لري، په اداره کې نه لري. د بلګې په توګه زه چې یو ځای ته ولاړ شم ما ته وایي چې په څه دوسه د بلګې په توګه راځم د تاسو په راډیو کې چې ما ته وایي د تاسو استودیو فلانه استودیو تاسو ما ته پیدا وکړي. امکان لري چې 2 ساعته وخت ونیسي چې زه د تاسو استودیو پیدا کړم. اما یو ژورنالیست چې کار کوي هغه په 15 دقیقې کولی شي د استودیو پیدا کړي. اوس اساسي ستونزه دا ده چې دا پیسې د هر لاري هر چاته چې ورکو په افغانستان کې منطقي علمي پنسټ هیڅ امکان نه لري چې دا بېوزلو ولوسه واقعا ورسیږي. امکان لري د $1 $1 دوی ته ورسیږي او دوی هم هغه خلک ده چې واقعا دوی اړیکې لري. اوس هم اړیکې سل په سل په افغانستان کې کار کوي. بل شوراګانو ماته ویل چې اتمر هغه وخت چې د کلي د پراختیا وزیر شو یو سوچ ولر چې شوراګانو جوړو. بیا هغه وخت چې د ولسمشر کمپاین کاندید وم وه وښه ټولایتونه د لږ دې ما ولیدل خلکو دا شوراګانو سوق ده. دا شوراګانو بالکل هغه خلکو ده چې پاستر خلکو په کلی ده، هغه خلکو ده چې ملک ده، خان ده. دوی په داسلوش کالو هر حکومت چې راغلي دي دوی د دوی شوروا بو د دوی کبابو چلو پیسې روان وو.
دا شوراګان دي ولوس شوراګان نه د مردمی شورا بلل کیږي اما په ذات ولوس هیڅ نقص نه لري هیڅ خود نه سینې ولې نه لوي په سل زنه وي چې سل په سل شوراګانو د سل په سل شوراګانو ما ونه لیدل د دې لپاره چې اول باید یو اساسي بدلون په ساختار راشي چې یا سل افغانۍ چې رسېږي دا سل افغانۍ حداقل 500 افغانۍ چې په وزن ولوس ته ورسېږي
دا مننه مجاهد صاحب مننه او بخښه مننه بشر دوست صاحب د مجاهد مزا کول چې د مجاهد بښنه غواړم نه دا مننه د مجاهد مزا کول چې د زبی الله مجاهد سرګندونه لرو چې اساسه رادیو ته کړی دی د مرستو په برخه کې دا سره اورو
دا خبره سي ځنی اوریدونکي شکایت لري چې دوی ته غنې مرستې نه دي رسیدلې یو خدا د سمرستې کې ډیر په لوړه پیمانه نه وي دلته د خلکو محتاجی او د اړمنو خلکو تعداد ډیر ده مرستې دې کې د کټګوري په حساب باندې ډیرو اړینو خلکو ته رسي او رسول کی نو کله څنګه نیمه اړین یا د متوسط اړین خلک پاتې سي بیا نو غوې د شکایت کوي خو زه اطمینان ورکوم چې مرستې کاملا په شفافیت سره تقسیمېږي او ټول هغه ارګانونه چې په دې مورد باندې وظیفه لري غوی دې ته متوجه دي چې مرستې اړو خلکو ته ورسیږي او په ټولو ساحو کې ورسیږي هر ولایت ته ورسیږي او د زمینه مخ کې ورسیږي دې ته په متوجه او امید څه دا پروسه ان شاء الله تکمیل شي
د شغل مجاهد د سرګندونو سربیره اسدی رډو ته یو شمیر اوریدونکو خپل پیغامونه ثبت کړی دي او دوی د مرستو لوي شکایت لري د هم سره اور
مزیزه د ولسوالی دی د تاسو څنګه کلی چې دلته صدا کومه کنه راځي د ولسوالی په واغه کې یو کور شل نفر مې نسی یو کور سلور نفر مې نسی یو کور پنځه نفر مې نسی د مکتب خیاغه نه کې یو کور د خزه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو دوه کله دوه نیم کله په غزنی کې ماجر و ما د قلیجه اوس په شرکت پروت مې چې له ما سره کومک نه وکړه سلور لکه روپیز پر اوړې یم دا د اوس دلته کور ته راغلم دا یو مې اسکی د لیم داس کومه کنه چې راځي د ټول په خپل په خپلوانو سره ویشي چاته به خینا ورکایي نه نه دی موږ لس نسی نه دی پښتانه کوي دی یو کونډ دی یو مسکین
دی هغه هم سبتوم نوم نه یادوم زموږ په معنی کې دا کوم موسسي شیان اوري مالا صلاح خان چمن عزتم اوزه دا خلک هغه خلکو ته شیان ورکي چې درې دوکانه په زرغون مارکیټ کې لري هغه ته درې سو اویا ډالر ورسله کم مازور انسانان چې کم مسکینان انسانان چې راغی پریږدي
زه د خوست ولایت نه دلته مرسته چې راغلی دا ټول د شتمن والا سره مرسته کیږي واسطاداران سره مرسته کیږي څوک چې دلته په جنګلی لري هغه مخته کوي او هغه ملکان چې مخکې خاینانو اوس هم هغه ملکان خپل کسان خپل غړي ستایي او نمونه ورکوي او غریبان بیچارهګان ټول راته دې هغه چې سرک په غاړه او تورو کې زارې کې چې موږ تمره سره ورسېږي دا شتمن دي شتمن ته ولې ورکوي څوک خبرې نه اوري
حاجی میرویس عجیزاده صاحب ستاسو نظر که په دې برخه کې واخلو چې د خلکو شکایتونه ولې دومره زیات شوي دي او څنګه کې دي چې مرستې منظمې وویشل شي
دینه به شبار شاید اصل خبره دلته ده چې دلته بدبختی چیره ده د خلکو خبرې ټولې درستی دي ټولې سمې دي مشکل چیره ده چې دلته د زمون په منځ کې اعتماد نشته اول باید موږ یو اعتماد سازی وکړو و سر یو دې ته وایي ما پیرا کاغی وایي هغه ته ورته چومې شو په دې چې دا غو په کې ګټه وایي کنه لار ټول نو ورکه ده اله می ټول افغانستان ټول ملت نه ده چې بس نو دینه مسکی باید اول اعتماد سازی وشي دا ډیر یو غټ مسؤلیت ده دا باید خلکو یې دین شم کوي فلانی ته ورکه چې هغه ډیر خو شي دی خلکو ته کور په کور وځي دا یو مسؤلیت ده دا خو ډیر یو غټ خبره ده مګر بدبختی چې راځه چې همیشه موږ انتقادات کوو په هر ارته کې اوس ملک مخکې کې ملک باندې انتقاد ده طالب مخکې کې طالب باندې انتقاد ده تاجر مخکې کې تاجر باندې انتقاد ده دا څه ده چې د سې اعتماد سازی او فضانه در رامنځته شوی یا مې نیلا دا ده چې باید خلک د خدای په خاطر اوس اول دې مرستې نه زه هغه ملت دغه غیور افغانستان ملت یو کوم په فارسی کې یو شعر دی رای مردان نیک آزاده گیر چې استاده ای دست افتاده گیر هغه خلک چې روزګار یې چلی کی د خدای په خاطر گاونده لري پنځه دورې تر څو چې بشری مرستې راځي پنځه دورې حکومت ورسره وکړي بشری مرستې دم باید بشر دوست ډیر محترم سره دا ډیر ښه سره دا په راستي کې کومه کوي بشر دوست نو خلکو غوښتنې خلک خلک لري په افغانستان کې باید دا پیسې ورته وځارل شي دلته تلو او تاخونه مونږ هم لرو اتاق تجارت شته، اتاق صنایع شته، اتاق زراعت شته، اتاق پېښوران شته. باید دوی نه هم یو مشوره واخیستل شي، باید دوی سره هم یو اړیکه وشي چې موږ څنګه کوی شو فدراسیون د اتاقو تجارت شته چې داسې وشو کوی چې یو رابطه پیدا کړو. اوس ملک باندې انتقاد کېږي، وکیل باندې انتقاد کېږي، د خدای په خاطر تر څو چې ځان اصلاح نه کړو دا ستونزه به هیڅ نه لېږي.
مننه جزاده صاحب، تاسو مخکې وړاندیز وکړو چې جنو شوراګانو ته مخه کې خلک خو پیغه باندې هم بشردو صاحب هم انتقاد درلود که چیرته دا سیستم بیخي جنې رانه وای شي څو وړاندیز لري چې څرنګه ممکنه ده چې یو نوی سیستم رامنځته شي څو مرستې اړمنو ته سمې ورسي.
د سیستم رامنځته کول لپاره خو تر څو چې حکومت فعال وي مشکله خبره ده. نوی سیستم رامنځته شي، نوی سیستم باید د حکومتونو په لاس کې وسیږي. اما مهمه دا ده چې د اوسنۍ امکاناتو نه په استفادې باندې یو قوي نظارت رول پر اساس باید دغه مرستې وویشل شي. په اروزګان کې، په غزنی کې، په نورو سیمو کې هم ورته شکایتونه شته چې هلته مرستې چې ویشل کېږي په تېرې یو دوه میاشتو کې دغه د طالبانو د خپلوانو خوا ته زیاتې مرستې ویشل کېږي او نور اړمن خلک پاتې دي، هغوی چې سرپناه نه لري یا هغوی چې بېځایه شوي دي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، څوک حتی حوض هم نه اوري. او په عین زمان کې طالبان خپلو جنګیالیو ته، د جنګیالیو کورنیو ته خپلوانو ته مرستې ویشي، دا خپله یو بحران دی. یعنې زه وایم که چېرته اوس د یو لور ته که چېرته په شورا باندې اعتماد ونه شي، شوراګانې له منځه لاړ شي، بل لور ته حکومت په رسمیت نه پېژندل کېږي، هغوی ته مرستې نه ورکول کېږي، دا به بې ځایه ولګول شي. دا به داسې حالت وي چې له مرستو نه به استفاده ونه شي. زما باور دا ده چې د یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې دغه شوراګانې په خپله یا د شوراګانو په راس کې داسې خلک وشي، هغه مخور خلک ټول ټولې شوراګانې ټول د افغانستان خلک هغه ملبس ملوث په فساد کې نه و، هغوی ټول په مفسد نه و، بلکې د عالمانو څخه، د پوهنتون د استادانو نه، د مکاتبو د استادانو نه، یا د قانون متنفذینو یو کمیټې جوړې شي، هغه کمیټې به لاخره نظارت کولی شي په هر ولسوالۍ کې امکان لري تر څو دغه د نظارت برخه قوي شي او دغه حساب او کتاب ډېر شفاف وزېږي. له هغې نه خوا ته زه فکر کوم چې که چېرته موږ د بدیل په اړه باندې فکر کوو، تر څو بل بدیل د حکومت په لاس کې د حکومتونه کولی شي بدیل رامنځته کاندي او اوس پورې دغه د حکومت شکل رسمي ده نه. بنا پر دې باندې زه فکر کوم چې په لنډ مهال کې چې هغه د یو نوی بدیل وسیږي لار نه ګورم، ته بغیر له دې څخه چې یو قوي نظارت پکې اضافه شي. مخکې به شوراګانو به نظارت ته حکومت کوو، اما اوس چې حکومت نشته دغه د قوي شوراګانو نه وبخې د قومي شوراګانو یا د ولسي شوراګانو د دې نظارت په خپله په لاس کې واخلي، دغه یو نوی لار کېدلی شي تر څو دغه نظارت خپله ولس وکړي. مخکې دغه کار حکومت کوو.
مننه ساده صاحب. له یوې خبرتیا وروسته دا مسله څېړو چې څو دقیقې راته پاتې دي چې بیا هم څرنګه کېدی شي چې یو سیستم رامنځته شي څو حق در ته ورسي.
ازادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په دې پروګرام کې مو میلمانه دي سید خالد سادات، ډاکټر رمضان بشردوس او حاجي میرویس حاجی زاده. بشردوس، د سیستم په برخه کې تاسو څه پیشنهاد لري چې څه رقم سیستم ممکنه ده د مرستو د انسجام له خاطر رامنځته شي؟
زموږ چې دا ده چې موږ باید دا ومنو، دا پوښو او په دا هیڅ شکل تردید نه ده چې موږ نشو کولای چې د فاسد خلکو سره، د فساد سره مبارزه وکړو. دا هیڅ امکان نه لري. موږ نشو کولای چې د شرابي خلکو سره، د شراب سره مبارزه وکړو، د غل سره، د غلا سره مبارزه وکړو. موږ پاک، متقی او متخصص خلکو ته اړتیا لرو. دا په دا معنا ده چې دا خلکو شته په افغانستان کې. زه په دې باور یم چې دومره زیات هم ده چې موږ کولای شو چې په یو اونۍ په هر اداره، په هر ځای کې پاک، صادق، وطن دوست، متخصص او متقی افغانانو ته یو چانس ورکړو که دوی ښځه ده که نارینه ده. زه دا وایم ځکه زما تجربه لرم. زه د پلان وزیر وم د فرانسې نه چې زه راغلم کابل ته، د افغانستان د مامورینو چې ما لیدل، ما د ځان سره پوښتنه کول چې آیا د دې خلکو سره مشکل شو چې یو کار وکړو. بیا په دا د پلان په وزارت کې په دا دوه اونۍ اساسي بدلون راوړل، قوم، مذهب، ژبه، تنظیم، د فلانکی ورور، د فلان وکیل و وزیر و سناتور و جهادی رهبران و زوی دا شان کاملا هیر کرد. یوازی دوی تخصص
د دوی تجربه په نظر می ونیول، دوه نوی مرستیان په وزارت کې می وټاکل او داس رئیسانو می وټاکل. یوازې حتی ما د خپل اداري رئیس وویل چې د دوی د انزور هم د سوانې را ورکړ چې زه پوه نه شوم چې دا هزاره ده، دا پښتون ده، دا ازبک ده. دوی د لس وزیرانو که زه اشتباه نه کوم څلور ښځه وو، څلور نارینه وو. دا نه میاشتې چې د پلان وزیر وم، دو میاشتې وروسته چې دا بدلون راغی د وزارت نه، دوی فساد ورک کړ. وزارت دې وروس په چوپړ کې شو، د خلکو معاشونه ورک نه کېدل او هر افغان چې راتلل د هغه کار عاجل کېدل. ځکه چې دا افغانانو ماته وویل بشر دوست تا موږ ته یو چانس ورکړ، په موږ باور وکړ، اعتماد وکړ. که پلار مې راشي واسطه شي، د هغه بېقانوني کار نه منم. اوس که زه په دې باور یم چې که په دا کشور کې یو ولسمشر، یو مشر، که رئیس الوزرا ده، که خلیفه ده، که رئیس جمهور ده، که پاچا ده، یو متخصص متقی وطن دوست سړی وي، دا خپل کابینه په یو اونۍ کولی شي چې جوړ کړي او د پاک او صادق او متخصص افغانانو.
بشر دوست صاحب، تاسو د تخصص خبره وکړه. بشر دوست صاحب، مثلا تاسو اوږده تجربه لرئ، لوړې زده کړې مو په فرانسه کې کړې دي. مثلا په فرانسه کې دا رقم نه دی چې ټول خلک هغه دي متقی دي، لیکن دا یو سیستم جوړ شوی دی. څوک دا جرات نه کوي او لاره نه پیدا کوي چې غلا وکړي، همداسې نه ده؟ یعنی افغانان یو سیستم ته ضرورت لري.
بالکل، مې اساسي ستونزه په افغانستان کې دا ده چې څوک سیستم جوړ کړي. همدارنګه چې ما وویل، یو فاسد نه شي کولی چې یو پاک سیستم جوړ کړي. یو نادان، یو جاهل، یو بدانش سړی نه شي کولی چې یو منطقي، یو علمي سیستم جوړ کړي. د دې لپاره دي چې زه وایم باید یو متخصص متقی او پاک خلکو ته موږ چانس ورکړو. هغه وخت چې دوی سیستم جوړ کړي، دا وزیر که په خپله وغواړي چې غلا وکړي نه شي کولی، ځکه چې دا په دا یو سیستم روان کېږي. که د سیستم نه لرې شي، فورا دا په زندان کې اچول کېږي. سیستم جوړول په افغانستان کې په دا 15 کاله یا 300 کاله یا 40 کاله یا 40 کاله نه دي جوړ شوی، ځکه چې هغو خلکو چې په افغانستان کې قدرت په لاس کې درلود، لومړی دوی د خلکو لخوا په ار کې داخل شوی نه و، د خلکو ملاتړ نه درلود، د افغانستان د ولس ملاتړ. دوهم دا چې دوی په ار کې داخل شوی و یا په وزارتونه، دا ارګ وزارتونه دوی یو امتیاز بلل، معاشونه دی و ششوان دی، لارکلوزر دی و کاخته و مانهی ده، نه یو رسالت، یو مسئولیت، یو دنده چې دو باید انجام وکړي. دوام دوی تخصص ندارد. همداره که ما تیر سره چونی بسید دوست دیتا ورور نروغ ده نسخه ورده، امکان نریش یه نسخه زاغت وردم، اما امکان نریش اگه مریشی دقی چه زدی تیر علم ندارم. همداره که اقتصاد هر بخش چموش واخلو باید به تخصص خل کوی، اما تخصص کافی نده. که تخصص ولری تقوا ولری دیر دیر خرابی بودی، که تقوا ولري تخصص ولري هغه هم ډېر خرابي وتی. لومړی په فرانسه کې به سیستم جوړ شي، که سیستم جوړ شي بیا اوسه حل کېږي. اوس موږ نشو کولی چې د هغو خلکو سره سیستم جوړ کړو چې دوی په خپله علم نه لري، تقوا نه لري، تخصص نه لري، په دا 40 کاله یا 40 کاله دوی چورکرې دي، چپاول کړې دي، په واسطه کې مقرر شوی دي. د طالبان حکومت هیڅ بدلون بنیادی بدلون نه دی راغلی، یو رئیس ته اضافه شوی دي او یو اداره یې سم هغه کارونه کوي چې هغه خلکو وکیل گزار پخوانی وکیل گزار ده، مامورین و مدیران و رئیسان و دا پخوانی ده، بلگ پر توگه تور سیستم اگه فاسد پخوانی سیستم ده. یو ساس که اوبه چی پیدا یو فاسد سین نجوه چه و اگر سین توری شد فاسد ساس که حل کی. اما که چی ری یو پاک سره چې موږ بل لاس فاسد خلکو وي، یو پاک سره ته واچو دا لاس خلکو چې فاسد ده، هغه فاسد وي او دا هیڅ کار نشي کولی. لومړی دا ټکه باید دا چې سیستم جوړ شي، او سیستم څوک جوړوي؟ هغه سره جوړوي چې متخصص وي، متقی وي، وطن دوست وي، د مذهب، قوم، سیبه، ژبه، مثلا په پیشان کې سوجود نه درلود، تاسو د دې په کیسه غوسه نه وي. حتی د دې پلار چې یو شی وغواړي چې د افغانستان د ملي ګټې سره ټکر وکړي، دا باید ونه مني. باید لومړی سیستم جوړ شي. دوه مسله دا ده چې زه نه پوهېږم چې ولې موږ ګدایي کوو. درې میلیارد ډالر څومره پیسې ده؟ زه په دې د اوس د افغانستان حکومت جنجال کوي چې امریکایانو 10 میلیارد ډالر موږ ته ورکړي، وروره 10 میلیارد ډالر ورې 10 میلیارد ډالر وکړي. تا
دلته د سلور وکیلانو وزیرانو جهادي رهبرانو چپی او دموکراسي رهبرانو بانکي حساب خلاص که حتی 40 میلیارد ډالر که ته پیدا نشي کولی راځه د ما لاس قطع کوه. ته څه کوې چې ګدایي کوې؟ 1 میلیون دغه ګدایي کوه، 1 میلیارد دغه ګدایي کوه. یوازې د تا د ګمرک پیسې نه یوازې ماشونه ورکول کېږي، حتی زه باور لرم چې موږ کولی شو چې بخشي ماشونه ورکړو او ماشونه جد کړو. یوازې د ګمرک پیسې د عینغین پخوانی د مالیې وزیر په پارلمان کې وویل چې 8 میلیون ډالر. زه نه پوهېږم چې موږ دا چا اورو که نه، دا په ژبه ویل کېږي 8 میلیون ډالر په ورځ کې د افغانستان د ګمرک نه غلا کېږي او 8 میلیون ډالر په بودیجه کې راځي. موږ کولی شو چې یوازې د دې ګمرک د پیسې نه نه یوازې معاش ورکړو، بلکې معاشونه هم جکړو. هغه خلکو چې معاش نه لري حتی بیمه ورکړو. دا د مخابراتي شرکتونه چې په دا 10 کاله دوی د افغانستان د ولس د جیب نه غلا کړی دي، 10 کسانه دوی ګرځوي د کریډیټ کارت نه چې اخلي د بیلګې په توګه. که موږ دا شرکتونه یا د ګاز امپراتور، د تیل امپراتور، د غوړي امپراتور، د غنم امپراتور، دا غټه تاجرانو چې په دا 40 کاله دوی مالیات نه دي ورکړي، او دا رسمي دي د پخواني حکومت مقاماتو په پارلمان کې رسمي اعلان کول. ما دوی جوړسته کړې چې نوم یې واخلي. که موږ د 200 سلو دا مالیاتونه د دې امپراتورانو واخلو، زه ماته ورکوي دا پیسې. زه ټول افغانانو ته د 10 میلیونه یو غرمي چاش پلو چلو ورکوم او د دې ماشونه جګوم د معلول ده د شهیدو
په مانا نه. بشر دوست صاحب پامدې هیله مننه. بشر دوست صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته، سید خالد سادات له تاسو څخه هم مننه کوم، حاجی میرویس حاجی زاده له تاسو څخه هم، زحمت شبر له تاسو څخه اجازه غواړم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
سپنا کے وطن